کې دغه لوب ډله چې خزه لیدلې وه له لوبو وتله، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن د هانګ کانګ سره میدان ته وځي.
داو نجیب عامر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوردونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره د مشال مرکه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارکردګۍ او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکې وکړې، او د هغې وروسته د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب دې بېګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګنې نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکیورټي ګارډ به پاتې شو. ادارې وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي، او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایی وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایی کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده، او د دې لویه وجه دا ده چې یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي، او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي، او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي، نو دې سره هم اکثر راضینامي وشي او ملزمان بیا د سزانه بچ شي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دوی مډل سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخر کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دوانو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره د ملزمان د سزانه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولي، او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي، او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم لپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال رادیو ته غوږیستئ. هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستاني او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیاب عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي، وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد اف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موجود خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکن وایي د پاکستان لخوا د دغه حمله د پلټنو لپاره د ټاکل شوی ټیم غړي به هند ته ولاړ شي، او همداراز د پاکستان او هند د خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتیا سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سردار عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلې دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پاڼې ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوي ملاتړې ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالی افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یو ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبي سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړل.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی او خپل ایرانی سیال سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د شام په کړکې چیرې د هوا د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي په پام کې لري چې د هوایي مدافعې د توغندیو او همداراز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معاملې هم لاسلیک کړي چې امریکایي مخالفت کوي. په دې اړه د مشالیو د خبر مرکزی څنګه رپورت د احمد تکل نو.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکېچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړیوال لو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساو. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یوه اونۍ مخکې په ماسکو کې په خپل کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایی مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگی جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسی چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اردوونکو ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو اوس ور رسیدلې د اونیزي خبرونې د مشال مرکه. او د نن ورځې په مشال مرکه کې مو د لیکوال ډاکټر لیاکتابان سره په پښتو موسیقي خبرې کړې دي. لیاکتابان چې د بلوچستان سره تعلق لري نوموړی وایي تیرو جنگونو او بدمدۍ موسیقي ته ډیر زیات تاوان رسولې دي او په ځانګړې توګه د پښتو موسیقي ته. دغه مرکه دا واری زموږ خبریال خدای نور ناصر چمتو کړی راځي چې په ګړد وښو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سهیلي پښتونخوا پورې ستاسو د لسم کتاب په چاپولو باندې پکښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کومې کیسې را روانې دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در سو، له کوره ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره، نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، از موږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبور سو، په پردیو هیوادو کې د بل نوکری کوي، نو دا موسیقي کرار کرار زموږ په سیمه کې هم داسې به په ورو کېدو وسره. دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین دي، ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي شي او د خلکو ته یو دغه یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه په ماتېدله. درې داسې کتاب ولو چې کار پر سوی و، لکه په کابل کې یو لیکل سوی و څلوېښت کال پخوا، زولی د ګلو مصطفی جهاد لیکلی و، خو په هغه کې لږ تاریخ و او لږ زیاتره تذکره وه د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد الدین ژواک لیکلی و افغاني موسیقي په نامه، هغه دا سبکونه راخیستي و د موسیقي ده، خو په هغه کې چې و ادبیات زیات موسیقی نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پېښور د لیکلي دی فنکار نمبرې، هغه کې د پېښور د سندرغاړو تذکره راخستې ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم را پیل شوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي په پښتني ټولنه کې، څه اغېز دی د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو جوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو که پوره راته زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شي، په کومو موضوعاتو مو کار کړی؟
دا کتاب کې ما لس باب اچولی دي، چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري، دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري، دریم موسیقي او حیوانان د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی، څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز، پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی، شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي، او لوی کار چې کوم دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخستې دي، او دوی سي دا کار دی، یوه حصه ما د کوټي د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده، او لسم باب چې په دې کې زکم په کومه نتیجه رسیدلم، په کومه پایله رسیدلم، او د موسیقي د وجه لپاره زکم وړاندیزونه لرم. نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي، 1550 صفحې دا کتاب دی، او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو کم کم ما کوشش وکړ د چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو، دوله سفیر رنگین تصویرونه هم شامل دي.
ډاکټر صاحب قدر ته وایس چې د پښتو موسیقي ریشه یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی، له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته چېرونو مطابق کنه؟
لمر سره د موسیقي په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انزور پروت دی چې په هغه کې دوی سرودګوري پیغلي چنګ وای او د دوی ګوتی چې دی په چنګ پرتی دی، دا لرغونی کم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري. دا غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د مر سره داسې ډبرین انزورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي. خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې، په اوستایي مدنیت کې، بودایي سو، اسلامي سو، په غزنویانو کې، بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې، د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول، خوشحال بابا موسیقي تصاد زشت لودي، دا رقم په هوتکی دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه وه امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې د هغه پاتې چې دا دورې پرت شوي دي بیا لس کاله ما راخیستې دي لسیزې مې راخیستې دي د 2015 پورې مې دا تاریخ د راخیستې دي په دې کې زموږ ټوله لر و بر افغانستان پاکستان په هند کې چې کوم موسیقي وه د سوات په ریاست کې چې کومه وله دغه بابونه ما راخیستې دي
ډاکټر صابان صاحب تاسو د بیل بیل دورو ذکر وکړ دا صورت ویلی سي تاسو دا چې کومه څېړنه کړې ده چې په کومه دوره کې ډېر زیات کار ورته سوی دی پښتو موسیقي پر مخ تللې ده چې موږ ښه دوره ورته ویلی سو چاته کومه دوره ته ویل
د محمد زی دوره چې ده په افغانستان کې د کال 1340 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې امیر دوست محمد خان کښېښوله خو په دې باندې چې کوم امیر شېر علي خان رالی د پښتو موسیقي افغاني موسیقي لپاره لومړی ګام دا واخیستی چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستلو او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یوه کوڅه بقاعده دې ته ځانګړې شوه د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورکړه دومره خلک یې وروزلو چې زه په خپله دا ګڼم چې د پښتو موسیقي بنیاد هلته کښېښول شو
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په ځینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي له لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي له لارې کیږي خو خپله په پښتنو کې که موږ وګورو کنه داسې یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقي ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی شي
پښتانه په موسیقي بېخي ډېر مین دي د کشنی د پیدایښته ونیسي د زوکړې ونیسي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوزدسوه وادسوه د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼ نه کوي سندرې وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بیا دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کیږي ډېره تاریخي ناره ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرناوي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راشي هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وي فرض که ما خپله په کوټه ښار کې لیدلی دي چې د ښځو میلې به کېدې دا د مزدار غره په لمن کې خلاصه فضا به د اختر د دویمې سي د غرمې سي د مازدیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوې به ویل کېدې د دوی تکوانونه به و او یو نارینه نږدې نه سو ورتلی دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیان د جلا وي د سپینژورو د جلا وي د سنیان د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې به لا کېدې د هغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغېز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا کم رجحان چې دی دا کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کده راسو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کار سوی دی
محمدین شواک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکي نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړي چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتي دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکي وو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ ریښې راوځي نو ما چې کوم دغه کړ دي څلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د وو د پکتیا د وو جلال آباد وو کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه ځیناخي د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او د
پېښور سره تړلې ده
ځکه پېښور سره تړلې دي او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې مې کار کړی دی
تاسو څنګه کار پکې کړی دی څه مو راخستې دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړنې وي ما اول د دوی جغرافیه را خستې ده چې دا جغرافیه د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف کتاب دوی راخسته دي او بیا د دوی سندرغاړي می راخسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غریزه علاقہ د آلت چې دی اول ډولونه دوی باتونو نه کول دروسه پوری هغه ډولونه چې دی بیا دوی په موسیقي رالو هغه تړونه وسوم دغه
مشهور
دي کې د ګل زمان سره واخی د حیات ګرځي پرې راواخی عبد الله مکرای راواخی هيا تور په کې دی بند یا بند په بند وتلې ده تک شایسته سره داګه د چکم راغلی د دوی د موسیقي چې د پاتن ولاړه ده بیا کوم پښتو سندریز مکتب لراسو پښتو سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوې دي په جلال آباد موسیقي باندې هم سوې دي دلته چې کوم کور نه دی درنې درنې کور نه دی د کوم ځای څخه درې شیر اخیستې دي په دې خوا کې جنوبي سیمه دي لکه بنو داسې د خپل لغه دي د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د دې سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دي او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا داسې نه دي چې دغه کړې ده ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده دوی مشهور سندرغاړي مې راخیستې دي دغه سندرې چې کوم دي او کوم سازو سره ویل شوي دي او کومې دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه هم موسیقي کرار کرار د مکتبو د هغې سره اوځي اوس یو انټرنیشنل رنګ یې اخیستی دي هغه دغه دي مګر موږ په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک زموږ د پښتو اوریجنل ریښه لري د پېښور زموږ د ریښې لري دا نور په یو بل کې سره ګډوډ دي
او کراسو د کوټې مکتب ته د کوټې په مکتب کې موسیقي راخیستې ده
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولې پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې میاشتې چې دا ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زموږ کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخیستې دي په دې مرکو کې چې دي زموږ چې کومې میلې وې په هغه موږ غېدلي یو چې زموږ کوم سندرغاړي ژوندۍ نه دي هغه مې راخیستې دي او په هغه سره زموږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخیستې دي بیا په یو نیمه کې یو داسې دوره رااله چې افغانان کوټې ته رالو پېښور ته رالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخیستې دي هغه مې دلته کې کړي دي د پنځه ویشت دغه مرکو سره سره بیا ما لږو ډېر د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې ده په دې کتاب کې د لس لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه کله چې یو نیم کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي افغانان هجرت کوي دې خواته راوړي د ډیورنډ کرښې دلته په کوټه کې مانه دل چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقي دلته اوسېده زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه کنه
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی استاد ګل زمان رالی حیات ګرځېزی رالی استاد خان کرباغي کورنۍ ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو خو بد قسمتي دا وله چې موږ سره نه دی چې څنګه ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې و نه دی چې ادارې وي سره شخصي خلکو کې څه ګټه کړې لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقع بالکل د لاسه ورکړه
خو ګډ سره پېښور نه پاره
پېښور نه او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو ها په ولسی کچه د زموږ خلکو دوی ته ډېر مینه ورکړه زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو نو هغه د اصطلاحي دوره وله چې د زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه پېښور کې چې وو د ریډیو ټلویزیون د لحاظه چې دي کوم نوموړي سندرغاړي چې هغه ته دوی موقع ورکړي هلته دوی ګډ کیسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه هغه ګټه موږ د دوی وانخستله
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای پښتنو د دې سیمه پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو هغه موږ وانخیست دلته یو پښتنه دام کړ ځکه چې دا کار د اکاډمۍ وو دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغه یو داسې ځای خلاص کړی وای خو بهر هغه ونسوه اسی به زه پښتنه وکم چې زموږ سیاسي ګوندونو زموږ حکومتونو کدلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی یا اکاډمیو آیا هغه پښتو موسیقي ته کوم کار کړی دی دا غوي کار د ډاډ وړ دی کنه
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم هغه ته د موسیقي زور او ارزښت معلوم فرض کړه په خدای خدمتګار ته دی کې به بچا خان سره ډول هات وخت سره و نغاره به سره و دج به کم کړلتلی اول به نغاره تکول کې د ډول به وهل کې دي خلک برا وته بیا به د جلسې او تکولې په هغه وخت سټیج ډرامې وي په سټیج باندې سندري وهل کې دي دغه رقم په سهلي پښتونخوا کې خان شي چې بازي جلسه و ډول به وتن به هغه خلکو کار وکي لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته یو څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمي جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنوي، لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره راوستلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي هغه به زده کوي. چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي؟ په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا کدوې ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتۍ سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسولو، د معاش غم ورسره وسولو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد بدل شي، بیا به دوی سي دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکړي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکری ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بار ملکونو ځي این جی اوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ورته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم دغه کراته چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړانه؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولای شو. خو چې ما کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو موسیقي د لوستلو خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیگم ته چې د هغې د خواږه آواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله. او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهیلي پښتونخوا موسیقي تر دننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي، که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نو یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کیسټانو یا سیډیانې وي فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتۍ سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار چې دوی چې کوم کیسټان جوړولو دوه دوه جوړ کړي وي، چې یو په لایبرري کې خوندي وي، یو د سټوډیو لپاره وي، دوی به دا سټوډیو والا راواخستي، هلته به استعمالوي، هغه به سره پرېسلو پرېسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغه به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوست وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهیلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سره اتریشت ارکسټرا او اتریشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړل چې هغه خپل ریکارډ کړي ول، د ریډیو سره هغه سره خوندي پراته، او دا انټرویو دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه په پښتو